نظر صاحب د ازادي راډیو د اوریدونکو هرکلی کوم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وړاندې د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې د عطا محمد نور د ولایت د لانجې په ارتباط واوري. دا مسله څېړو چې چین په بدخشان کې پوځي لوا جوړوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاوه په هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د حل غوښتنه وکړه. انقره او مسکو په خپلو کې یو پوځي موافقه لاسلیک کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسي هیواد کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربه وي. د افغانستان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ وروستیو لانجو ته په پام سره وایي اوس وخت د دغو لانجو نه دی. شغلی سیاف نن جمعه په کابل کې یو علمي سیمینار ته په وینا کې ویل ټول باید لاسونه سره ورکړي.
سلامت ملک، عزت ملک،
هیواد سلامتی، حیثیت، ابرو او عزت دا ایجابوي چې له وړو خبرو تیر شو، له یو بل سره تفاهم وکړو او هیواد له اوسنی ناوړه وضعیت وژغورو. اوس د دغه کړکیچون وخت نه دی،
وخت از یک کشمکشان است.
ورسته له هغه چې ولسمشر د بلخ د ولی عطا محمد نور استعفا منظور کړه، جمعیت اسلامي ګوند او پخپل نور وایي چې دغه پریکړه نه مني. تفصیل په همدې خبرونه کې. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپل منځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیر وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د پولیسو یو افسر تر لفظي شخړې وروسته پر خپلو ملګرو ډزې وکړې.
لږخړه په مصالحانه برخورد اوشته ده چې د سلاسه پکښې کې استفاده سره د دوه نفر پولیس او یو د ملي اردو سرتیر په شهادت رسیدلې دي او یو نفر بل هم ژوبل دی.
د کندهار د امنی قمندانۍ ویان وایي چې د پولیسو دغه افسر وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوسو څخه مکاتب ارتقائي دي او ټول لیسې او متوسطو ارتقائي دي. وزارت د تشته چې بیرته دغه مکاتب د نور صنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم اویا زره زده کوونکي پکې درس وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسي هیواد کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربه وي. د روسیې غیر مقیم سفیر اولیګ بورمیستروف نن جمعه وویل مسکو د تماسونو ټینګولو او د اړتیا په صورت کې د مذاکرو د ځای برابرولو ته چمتو دی. د بورمیستروف په خبره د شمالي کوریا د اټومي وسلو او اوږد واټن میزایلو د ازموینو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ پریکړه لیک توانېدلې د دغه هیواد ظرفیت کمزوری کړي. د روسیې دغه غیر مقیم سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو راپورونو له کبله پر چین انتقاد وکړ چې پکې ویل سوي د چین کښتیو د ملګرو ملتونو د بندیزونو برخلاف په سمندرګي کې د شمالي کوریا جنگي کښتیو ته تیل لېږدولی دي. د ترکیه پولیس وایي نن یې په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 مشکوک غړي نیولی دي. په دوی کې ځینې هغه مشکوک کسان هم شامل دي چې ادعا کوي غوښتل یې د نوي کال د جشنونو پر مراسمو حملې وکړي. د ترکیه دولتي اجانس سنادولو خبر ورکړی چې دغو کسانو د نیولو لپاره نن په همزمانه چاپو کې شاوخوا 500 پولیس افسرانو برخه درلوده. په راپور کې ویل سوي اکثریت نیول سوي مشکوک کسان د نورو هیوادونو اتباع دي. تر دې یو ورځ مخکې هم په ترکیه کې ورته عملیات وسول چې د ترکیه پولیسو یې په نتیجه کې د داعش 140 مشکوک غړي ونیول. تیر کال د نیوي کال په شپه د جشنونو پر مهال یو تن د استنبول پر یو نایټ کلب په حمله کې 9 کسان ووژل. له ترکیې پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې انقره او مسکو په خپلو کې یوه پوځي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به روسیه د هوایي مدافع S-400 ډوله میزایل ترکیې ته ورکوي. راپورونه وایي د دې موافقې ارزښت 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي چې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړې دي، ځکه ترکیه د ناټو غړې ده او د دغه تړون کوم غړی هیواد نسي کولی د الوتکو ضد د وسلو دغه دستګاوي په خپلو دفاعي برخو کې مدغمي کړي. د ترکیې لخوا د 1400 ډوله میزایلو ترلاسه کولو ته په ځینو لویدیځو هیوادونو کې ناټو ته دا ګزار په سترګه کتل کېږي. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د غرب اندېښنې رد کړې وې او ویلي وه چې ترکیې دا اقدام د ځان د دفاع لپاره کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري چې ځانګړی سلاکار رابرت مولر به د ده په وړاندې منصفانه چلند وکړي. مولر د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو د څیړنې مشري کوي. ښاغلی ټرمپ له نیویارک ټایمز رسپانې سره په هغه مرکه کې چې پرون ناوخته خپره سوې ظاهرا د دغو تحقیقاتو په اړه اندېښنې کم اهمیته وښودې. په دې اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړې سوې چې د امریکا استخباراتي ادارې تېر کال دا نتیجه واخیسته چې روسیې په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغاتو او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو په حق کولو سره د ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن په وړاندې د بریا لپاره د ټرمپ مرسته کړې ده. رابرت مولر په خپلو تحقیقاتو کې د ټرمپ څلور نږدې همکاران تورن کړي چې په هغو کې د ټرمپ د ملي امنیت اول سلاکار مایکل فلین هم شامل دی. فلین اعتراف کړی چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته دروغ ویلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې جهادي مشر سیاف د حکومت او جمعیت د لانجې د ژر تر ژر هواري غوښتنه وکړه.
سلامت ملک ایجاب عزیزم میکنه چې از گپای خرد و ریزه تیر شویم.
چین غواړي په بدخشان کې یو پوځي لوا جوړ کړي. د پوځي چارو لکتون کې جنرال امر خیل سره مو موضوع شریکه کړي.
په یو لوا کې لا تزر تر لزر نه پر وګوري دوم نه رسیږي.
په خوست کې مولا نو یو ژمنو خبرو
د راتلون کې لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري مالداري او د زمبورداري چاره به عملاً پیل شي.
په همدې ولایت کې مو دنجونو لوي غشتنی هم خبرو.
زموږ غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
او د نورستان د کمبیش ولسوالۍ د زده کوونکو ستونزه تر سره شریکو.
تعمیر چې دی کم دی او دا خیمو کې گزاره کو چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه دومره زیات نشویلې.
عبدالرب رسول سیاف درګ او جمعیت اسلامي ترمنز روسیو اختلافاتو ته په اشاره پخوانیو جهادي مشرانو ته وای چې اوس مهال د دې جنجالونو وخت نه دی. شغلی سیاف چې نن په کابل کې و علمي سیمینار ته وینا کوله خبريالانو ته وویل چې په روانو حالاتو کې باید ټول سره یو موټی شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا تر منظورېدو وروسته جمعیت اسلامي ګوند ویلي دي چې د شغلی نور استعفا دوی ته د منلو نه ده. له کابل واصل وصال راپور لري.
د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا د منظوري پر سر د راپورټ شوو جنجالونو په دوام پخواني جهادي رهبر او سیاسي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي اوس مهال د دې جنجالونو کشمکشونو وخت نه دی. خغل سیاف چې د جمعې په ورځ په پغمان کې علمي سیمینار ته وینا کوله ویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو د دې اړتیا لیدل کېږي چې د روغې جوړې لار غوره شي.
سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت او آبرو ملک.
د هیواد سلامت، عزت او حیثیت په دې کې دی چې له وړو وړو خبرو تیر شو، د یو بل سره روغه جوړه وکړو، یو بل ته د دوستۍ او ورورولۍ لاس ورکړو او هیواد له روان نورین څخه وباسو. اوس وخت د کشمکشونو او جنجالونو نه دی. اوس وخت دی چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو او هیواد له دغه حالت وباسو او د خدای په مرسته د غم ټغر له هیواده ټول کړو.
بلوت چې خداوند از ملک خود جمع کنه.
خغل سیف دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر مانې لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منظورې دوه وروسته جمعیت اسلامي ګون ویلي چې د ارګ دغه پریکړه یو ورخیز او دوی ته د منلو نه ده. دغه ګون ویلي د بلخ ولایت د عطا محمد نور لری کېدل به له ومني چې ولسمشر مانې د دوه شرایطو ته غاړه کېږي. فرهاد زمي د عطا محمد نور د ځایناستي په توګه ټاکل دغه ګون ته د سو وزارتونو ولایتونو او سفارتونو سپارل هغه شرطونه دي چې لا دی وړاندې د جمعیت اسلامی ګوند لخوا مطرح شوی دی. د خغلی نور د استعفا تر منل کېدو وروسته نوموړي په اجرایي رئیس سخت انتقادونه وکړل او ویل چې عبدالله عبدالله د د استعفا په منظورۍ کې 80% لاس ترلود. خو خغلی عبدالله ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري ورخیز نه بلکې د استعفا د جمعیت ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند وایي ټاکل شوی چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. د دغه ګوند مرستیال وایي زبی فطرت د جمعې پورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ باور په خبرو اترو او تفاهم دی. موږ د خبرو اترو پرته تر دې مهاله کومه بله لار نه ده مطرح کړې. زموږ اعتراض پوست او مدني اعتراض دی. ښاغلی فطرت که څه هم د دغه خبرو د پیلېدو دقیق نیټې په اړه څه نه وایي خو تمه یې دا ده چې راتلونکې اونۍ به دغه خبرې پیل شي. ولسمشر مانی د دغو احتمالي خبرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پکنګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی له چینایي چارواکو سره روانه ونې د خپل سفر په ترڅ کې دا خبره مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په خپل خاوره کې لا ډېر افغان پوځیان وروسي. په داسې وخت کې چې لویدیځ هېوادونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال په میلیاردونو ډالر مرسته کوي، د چین له لوري د یوې لوا جوړېدل به څه ګټه وکړي؟ د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه به واورو.
په یوه لوا کې لا تزره تر لزره نفر وګورې دومره رسیږي، خو پر هر صورت باندې دغه یو ضرورت خو دا کاملا ضرورت دی چې په افغانستان کې باید غرنی قوتونه ډېر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرنی مملکت او جنګونه یې تقریبا ټول په ضرورت چې دي. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه، د امریکایی او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کېږي، تحویلېږي، او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سره اوري د چین په باره کې، اگر ته زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان دی؟
فکر نه کوي هر کله د سیاسي مبصرین همدا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په سطحه باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن پکار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن پکار دی. نو که چېرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوانه هغه تمویلېږي، هغه ته آماده کېږي، هغو ته دا خبره نه ده چې دغه چین به د دې دغه پیسې ورکوي، یا چین به دته تعمیر جوړوي، دده به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کام که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي.
دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کېږي، په هند کې روزل کېږي، پاکستان تقاضا کړې وه چې وایي روزي، په امریکایان خو یې روزي، او ناټو هېواد نور هېوادونه هم روزي، نو کې چین هم روزي، ستونزه به څه وي؟
نه یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي.
د همدې خبرې تر اهمیته پورې خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له روسیې هم ځینې وسلې واخیستې.
فقط یو شی ترې اخیستې دي چې هغه کلاشنکوفونه دي، زیاته وسته د روسیې دلته نشته. یو څو هلیکوپترونه وو چې هغه هم اوس له کاره لوېدلي، اوس نه ورکوي، امریکایانو هغو ته تیل هم ورنه کړو، او هغو سره کوم فعالیت هم نه کوي. خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو موږ اورېدلي دي، ځینې څوک انکار نه شي کړی. په سبا به څنګه کېږي؟ دا چینایي وسله به څنګه کېږي؟ دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي. بله، آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کې؟ آیا دا پریږدي په دې وطن کې؟
البته د ناټو په غونډه کې، د ناټو په غونډه کې، بله، تو میاشت مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین نه وغوښتل شول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. همدا وړاندیز شوی دی وارله مخ.
دا خطنه په طالبي طرفه کې شوی ده، ولې په وسایطو مسله کې نه ده شوی.
مننه جنرال صاحب مرخیل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې آزادیا و اوریدون کې پروگرام درو پدې پروگرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خوست په خوست مخه کړو په خوست کې مسولان غواړي د چرګانو د فارمونو مچي او کبانو په برخو کې مرسته وکړي لخوست نه جبل الله خیل راپورټ لري
د پنځمې پورز د سوال ختی زون په کچه د بنوالۍ او مالداری د برنامه مسؤل عنایت الله زلان آزادۍ راډیو ته ویل چې به وزن کورنیو ته د چرګانو د ویش یاده برنامه چې د کرنې او مالداری ریاست په چوکاټ کې پلي کیږي ټول پرې څه د پاسه اتلس میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې ساتنه او مراقبت به یو نیم کال وخت ونیسي. عنایت الله زلان زیاته کړه چې ډېر ژر به د تخمې چرګانو په تعقیب د مالدارۍ کبانو او د شاتو د مچیو په برخو که هم یو شمیر پروژه پیل شي.
دی راتلون کې لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري مالداری او د زمبورداری چاره به عملاً پیل شي چې 2013 کال کې منګ بانک ته پیشنهاد کړي او ان شاء الله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به منګ عملاً چاره په خوست ولایت کې پیل کړو.
د هغیو د چرګانو ویش پروګرام چې د متون په چغې کلی کې جوړ شوی و خوست وادي پوهندوی حکم خان حبیبي او نور زایی ملکی او پوځي مسؤلینو هم په کې برخه اخیستي و. خوست وادي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه د یادونې وړ وبلل.
زه باور لرم چې دغه پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته سي او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروف سي. باور لرم چې د سبزیجاتو او د غوښینو چرګانو تخمي چرګانو او د میوجاتو په برخه کې به لرې نه ده چې خوست پر خپل ځان متکي او ګاونډ ولایتونو ته هم خپل محصولات ولیږدوي.
د متون دوه تنه اوسیدونکي محمد عمر جان او اصل خان چې هغوی ته د یاد برنامې په چوکاټ کې چرګې ورکړی شوي خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به د دوی د کور څناڅه اړتیاوې پوره شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چوي چې دې نه حاصل وخلو ځکه چې دا به خرو بیا به ور بل ولایت نه به خلوص و
موږ څه کوي والا چې د وړکې جلکۍ او تخشول دي نو خامخا خدا خو خونه کې
د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وایي مخکې په وزیرستانو کډوالو کې بېوزله کورنیو ته هم په ورته توګه چرګان او بزې ورکړل شوي او دا ځل د خوست په مرکز همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې غریبو کورنیو ته د تخمي چرګانو ویش ترسره کیږي.
خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. وړاندې به په دې اړه واوري خو سمدستي به د تعلیم په برخه کې نورستان ته مخه کړو. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ زده کوونکي د مکتبونو له کمبود شکایت لري. لسیمې روح الله انوري راپور لري.
مولوی محمد موسی د کامدیش ولسوالۍ د پاپوک اوسیدونکو دی وایي د خونځې او د ودانیو د نشټوالي په وجه ډیر ستونزې سره مخ دي.
ولسوالۍ کامدیش ډیر ستونزې ده، یعنی تعلیمي په بخش کې مونږ لرو، آبادی پکې نه لرو، یا څه خیمه شته چې مثلا داسې موسم په دې خیمو کې درس ویل هم ډیر مشکل دي.
د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالکبیر وایي
دې مسایل څوک د خیمې لاندې څوک چې کمدنو په جماعتونو کې وایي څوک په بار چمنونو کې ناسیل د مکتب ویل کیږي او سرپناهی ځای اکثر کلی کې د مکاتب سرپناهی دغه نه لري. تامین
یوازې د ولسوالۍ د کوونکي او خوونکي د خونځې او د ودانۍ د نشټوالي په وجه ستونزې نه غالي، بلکې په مرکز پارون کې هم زده کوونکي ورته مشکل لري. د پښکلې سیز د کوونکي کریمی ازادي راډیو ته ویل
شاګردانه 500 یو او تعمیر شې دي کم دي او دا خیمو کې گزاره کو مونږه غسه سنفونه هم وړې دي شاګردان هم زیات دي چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه هم دومره زیات نشویلې.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن ازادي راډیو ته ویل په ټول نورستان کې 211 باب خونځي لري چې اوس مهال پکې نهش پی تزرز د کون کې پزده کړو بختی چې خونځي په سلو کې نهاتیا ودانې نه لري. محسن وای کوم خونځي ته چې ودانې جوړی شوی هغه وخت به کې د زده کوونکو شمیر کم او اکثره تعمیرونه د لومړنی خونځي په کچا آباد شوی، خو اوس یې ارتقا کړی او په کې د زده کوونکو شمیر څو ځله زیات شوی دی.
عموما په اکثرو کې ابتدایي مکاتب لپاره جوړ شوی، لکه تاسې نن دغه لیسې ته راغلي یاست، تاسې دا ګردام ابتدایي مکتب تقریبا د اته بابو ته خون لري نو دایس بس نه کوي چون ټول ابتدایي مکاتب د پرجوسو څخه مقایت او ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسطه ټول ارتقایي دي نو ضرورت دی چې بیرته دغه مکاتب د نور سنفونه اضافه شي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای دوی خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي خو تر اوسه کومه مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
په نورستان کې په کامډیش ولسوالۍ کې د مکتبونو مشکل او په خوست کې د زده کوونکو ستونزه. خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی او که چیرې حکومت د دولسم ټولګۍ فارغ نجونې د ښوونکو په توګه وګماري نو اکثر کورنۍ به وهڅیږي چې خپلې خویندې او لوڼې ښوونځیو کې شاملې کړي. دوی زیاتوي نجونو ته کار ورکول به دې ته هم زمینه برابره کړي چې هغوی خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي. له خوست نه جبله الوخیل.
په خوست کې د دولسم ټولګیو څخه فارغ شوې نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینی برابري کړي. دو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د 19 فارغانو په جشنواره کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
کچېرې نجونې ته د دولسم تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابره شي فکر کوم کورنۍ به خپل لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. موږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخسیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست زده کوونکو درېیمه برخه چې نجونې تشکیلوي سږکال نږدې زر تر نجونې له دولسم ټولګیو فارغې شوې دي. نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغه شوې په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان نجونو ته اوس مهال د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د ثانوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. بله غوښتنه مو دا ده په خوست کې خزینه ښوونکي کمې دي نو ده فارغان دي د ښوونکو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشنواره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جینۍ خپله ترتیب کړې مقاله ولوسته. دیول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لوڼو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادې لسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بلوری ته د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د خزینه خونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه خونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د 14 ټولګیو او د پانتو فارغان ګډون وکړي خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه خونکو کمښت په کتو په خوست کې د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته په فوق العاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د هند ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به یې سمدستي طلاق غیر قانوني شي. دا څو میاشتې وروسته له هغه چې د هندوستان سترې محکمې حکم وکړ چې د مسلمانانو دا دود د اساسي قانون پر ضد دی چې سړو ته اجازه ورکوي ناببره خپلو میرمنو ته طلاق ورکړي. تر دې مخکې د پاکستان او بنګلادیش په ګډون شلو نورو اسلامي هیوادونو پر فوري طلاق بندیز لګولی. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د هندوستان ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به مسلمان سړی نسی کولای خپل میرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي په درې کاله بند محکومې دای سي. دا وروسته له هغه چې د هندوستان سترې محکمې وویل چې د مسلمانانو دغه دود چې میرمنو ته فوري طلاق ورکولای سي د دغه هیواد د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. ګڼ شمېر سیاسي مخالفو ګوندونو د صدر اعظم نارندر مودي پر حکومت انتقاد کړی چې پارلمان ته تر لیږلو مخکې د دې لایحې په اړه له دوی سره خبرې نه دي کړې. دا لایحه د هندوستان مشرانو جرګې تصویب ته اړتیا لري چې په قانون بدله سي. تر شلو زیاتو مسلمانو هیوادونو په فوري طلاق بندیز لګولې دي. په دغو هیوادونو کې د هندوستان ګاونډي هیوادونه پاکستان او بنګلاديش هم شامل دي. خو په هندوستان کې دا دود ځکه دوام کړی چې د ځینو قوانینو له مخې د واده، طلاق، میراث او کوچني فرزندي اخیستلو په مواردو کې مسلمانان، عیسویان او هندوان خپل مذهبي لارښوونه کارولای سي. په داسې حال کې چې د هندوانو ډیری کورنۍ قوانین د هیواد د قانون تر چوکاټ لاندې سوي دي، خو د مسلمانانو کورنۍ قوانین مذهبي مشرانو ته ورپرېښودل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ښځو د حقونو مدافع زکیه سومن له خولې لیکلي چې دا قانون د مسلمانو ښځو لپاره ډیر مهم دی، ځکه هندو او عیسوي ښځې د نویو قوانینو تر چوکاټ لاندې خوندي دي، خو د مسلمانو ښځو په اړه داسې قانون نه و. په هندوستان کې تر 170 میلیونه زیاتو مسلمانانو ډیری برخه سنیان دي او د کورنیو مسایلو لپاره د مسلمانانو له کورنۍ قانون څخه استفاده کوي. د دغو قوانینو له مخې سړي کولای سي خپلو میرمنو ته د تلیفون، مسیج یا ټولنیزو رسنیو له لارې په درې ځلې ویلو طلاق ورکړي. د هندوستان د مسلمانانو د بورد مشر کمال فاروقی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دی د فوري طلاق پر ضد دی، خو حکومت باید په مذهبي قوانینو کې مداخله ونه کړي. خو په همدې حال کې ډیری مسلمانانو د دغه بورد خبره ناسمه بللې او غواړي چې د طلاق په اړه له پارلمان څخه تصویب شوی قانون پلی شي.
سعودي عربستان چې د نړۍ له ډېرو محافظه کارو اسلامي هیوادونو بلل کېږي، په وروستي یو کال کې ستر سیاسي او ټولنیز اصلاحات عملي کړي دي. بخښنه غواړم، جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
په سعودي عربستان کې سږکال یو لوی ټولنیز پرمختګ چې د نړۍ په کچه خبرې ورباندې وسوې دا و چې ښځو ته د موټر چلولو ازادي ورکړل سوه. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په سپتمبر کې وویل چې نور ښځې کولای سي چې موټر وچلوي. په سعودي عرب کې تیر کال ډیر پیژندل سوی سندرغاړي محمد عبدو چې له 1980 میلادي کال راهیسې کنسرت کې سندرې نوې ویلې، د نارینه وو یوه کنسرت کې راڅرګند شو او سندرې وویلې. دا د سعودي ټولنې لپاره یو عجیب تغیر و، ځکه د سعودي عرب محافظه کارو واکمنانو تر دې مخکې موسیقي ته اجازه نه ورکوله. په سعودي عرب کې د فلمونو پر ننداره حتی پر عربي فلمونو بندیز و، او ډیرو محافظه کارو سعودي ملایانو فلمونه غیر اسلامي بلل. خو دا به نور داسې نه وي. ټاکل سوی چې د مارچ په میاشت کې اول وار په سعودي عرب کې تیاتر پیل سي او خلک به وکولای سي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای سینما ته ولاړ سي. په سعودي عرب کې د تغییر دغه لړۍ د نوي پاچا ملک سلمان له واک ته رسیدو سره سم پیل سوه. هغه خپل زوی محمد بن سلمان ولیعهد وټاکل او په دې ډول یې د قدرت تسلسل ته تغییر ورکړ. مخکې به د سعودي پادشاهانو خپل زامن د ولیعهد په توګه نه ټاکل، بلکې د کورنۍ یو بل غړی به یې ورته انتخابول، خو ملک سلمان قدرت ته له رسیدو سره سم دا کار بدل کړ او خپل زوی محمد یې ولیعهد وټاکل. ځوان شهزاده محمد بن سلمان چې یوازې 2.5 کلن دی، د سعودي عرب په ملي ورځ پر خلکو غږ وکړ چې د کورنیو له ښځو سره دي د جشن سیمو ته ولاړ سي. دا اول وار و چې په سعودي عرب کې یو شمېر کورنیو ښځو او نارینهوو د خپل هیواد د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ.
ازادي راډیو په منځني سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د جعلکارانو د مخنیوي و هڅه. تفصیل له اسمت ساروان.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعلکاران او سرغړوونکي نه پرېږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پاڼه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان، ښځې او ځینې نور کسان بیا بیا د فیسبوک له لارې ځورول شوي، نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لاره خپله کړي. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پرېږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پاڼې ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بیلابیلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
محمد نصیب صالح پکتیا سمکنی څخه زه خبرونه پیښه د کابل غنده. زموږ هیوادوال ورونه یو ځل بیا د غم په ټکر کېنول.
زه رمضان د هلمند ولایت څخه روسیه د زموږ د حکومت سره اسپوزمکی ورکې چې د کشپي ورګانو سره مرسته وکړي، سپوږمکۍ په اختیار کې ورکړي، او چین دي پر پاکستان زور راوړي. د پاکستان د ملګرو یو څه هر څه پاکستان ورته وایي، چین ورته وایي پاکستان یې مني زور پر راوړي. دغه د
دې لوګر له خبرې کوم، د پاکستان کې کوم مهر پراتی دا ټول جنگي دي، دا ترهګر دي، کوم چې د لوګر ولایت پولیسو کې لکه مداغه خوخی برکی برک دی بجی کی دا ټول سوالان کومندان دا دمون دی وطن خلق پاکستان کس کا پرات دی غور سرازی دا خلق دی پاکستانی او چچنائی حالت سر مخری او دی سرازی کی او غای کی لار سی تاج دی او تو خلر مدد پاکستان نہ ماجر راجگ نہ سیدا طرح غریب چورک نہ سی نو اشرف غنی سر پون دا خواہش کو چی پاکستان نہ ماجر او با سے شدا ماجر جرا جک سی ان شاء اللہ تعالی خدا امید لرم چې جنگ په افغانستان کې بس وستام.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور اګن پیغامونه خبرو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د افغانستان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ترمنز وروستۍ لنجو ته په پام سره وایي اوس وخت د دغو جنجالونو نه دی. شغلی سیاف دا خبره نن په کابل کې یو علمي سیمینار ته په وینا کې وکړه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپلمنځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل سوي. د امنیت قومندانۍ وایند وایي چې پېښه تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې سوې ده. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسي هیواد یې کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربه وي. د روسیې غیر مقیم سفیر نن جمعه وویل مسکو د تماسونو ټینګولو او د اړتیا په صورت کې د مذاکرو د ځای برابرولو ته چمتو دی. د ترکیه پولیس وایي نن یې په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 مشکوک غړي نیولې دي. په دوی کې ځینې هغه مشکوک کسان هم شامل دي چې ادعا کېږي غوښتل یې د نوي کال د جشنونو پر مراسمو حملې وکړي. له ترکیې پر رسېدلو راپورونو کې ویل سوي چې انقره او مسکو په خپلو کې یوه پوځي موافقه لاسلیک کړې ده. د دې موافقې له مخې به روسیه د هوایي مدافع S-400 میزایل ترکیې ته ورکوي. د دې موافقې ارزښت 2.5 میلیارد ډالر شول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي باور لري چې ځانګړی سلاکار رابرت مولر به د ده په وړاندې منصفانه چلند وکړي. مولر د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو د څېړنې مشري کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو یو نړیواله مسله راخلو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانالډ ټرمپ یو اندیشنه در سره شریکو. ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي باور لري د اف بی آی پخوانی رئیس او د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د پلټنو مشر رابرت مولر به ورسره عادلانه چلند وکړي. مولر د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت لخوا د دې هیواد د 2014 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مرکه د ډسمبر په 28 نیټه خپره شوې ده. په دې مرکه کې ټرمپ د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې اړوندو تحقیقاتو په اړه اندېښمن نه ښکاري. دغه تحقیقات وروسته له هغه پیل سول چې د امریکا د استخباراتي ادارو یو کال مخکې وویل چې روسیه هڅه کړې وه د ټرمپ مخالفه ډیموکراټه کاندیده هیلری کلینټن د انتخابات وبایلي، او د دې پر وړاندې پر ټولنیزو رسنیو منفی پروپاګند کړی او د ډیموکراټ ګوند د غړیو ایمیلونه یې هک کړي او خپاره کړي وو. رابرت مولر په خپلو پلټنو کې د ټرمپ د ټیم څلور غړي تورن کړي دي. په دغو کسانو کې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین هم شامل دی چې اف بی آی ته په درواغو ویلو تورن وپیژندل سو او اوس په دغو پلټنو کې مرسته کوي. ټرمپ نیویارک ټایمز ته وویل چې له دې پلټنو سره امریکا بد ښکاري، خو د ده هم وویل چې له تحقیقاتو سره د ده پلویان نور هم پیاوړي سوي دي. د ټرمپ مدافع وکیل له اونیو راهیسې وایي چې دوی تمه درلوده د مولر تحقیقات به ژر تر ژره پای ته ورسیږي. مولر په دې اړه څه نه دي ویلي چې تحقیقات به څومره موده وخت واخلي. ټرمپ هم په دې اړه ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وو چې دی نه دی خبر دا پلټنې به څومره وخت واخلي. ولسمشر ټرمپ خپله خبره تکرار کړې چې ډیموکراټانو د روسیې خبره له ځانه جوړه کړې ده. دی وایي ډیموکراټان دا خبره د یوې بانې په توګه کاروي چې ولې دوی انتخابات وبایلل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونی وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غو سره مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې له خبرېدو پاتې نه شي.
السلام علیکم لیاس وادت صاحب ته د پکتیکا والی ته او دا ریکوست دی چې دای دا مونږ سره مهرباني وکړي مونږ د ورګون راغلي کاډ دلته ډېر په مشکلات کې یو په قص کې پرته یو راځه دلته د مونږ خبره سګنار وي دلته مسوسو والا چې کوم ټیمونه دي د سروې ټیمونه دي هغه سترګې برګۍ پوهشول زمونږ یو مشر نشته دی زمونږ دلته د اوازې اورېدنو والا څوک نشته دی بل دا راته وایي چې ستاسو په ارګون کې تخنیکي داسې ستونزې نشته دي چې تاسو ته دلته مونږ مرستې در هغه کړو او زه د الیاس وعدت صاحب ته د پکتیکا والي صاحب ته د هغه کوم ریکوېست کوم چې دی دلته د خوست د مهاجرینو رئیس ته ووایي یونیسیار ته ووایي چې زمونږ په ستونزو باندې د دې نظرسانی وکړي.
السلام علیکم از شر محمد کندهار سره خبر کوم زموږ د لوول او اکثر خلک شاهي کانال ورته وایي پرجبن سنکاري شروع ده د حکومت دې پیسې پر لګول کېږي پر دغه سنکاري باندې نو وڅه ته چې د سنکاري پر سر باندې غټ کانچې ور جوړ کړی دي اکثر ما چې وسه ما چې وي دي نو زه کار پات نن درسه ځلې او دروسه سنکاري هغه کله خرچ ور جوړ کړی دي دا اکثر وسه ما چې وي دي نو موږ د جنرال عبدالرزاق صاحب سره په ډېر درنښت هیله کوو چې دغه سنکاري ټیکاداران څخه دا ټیکا واخلي یا دا چې څوک ورته تعین کړي چې ورڅه هټي وږي موږ څه پوهېږو دا کار دی یا شروالۍ دی یا د فوجداري ریاست دی او دغه څه هیڅ هیله نه لرو په دې خاطر دی چې کار کولای بنیادي کار کولای دی بداس ټیکاداران دا کار نور کولای موږ د جنرال صاحب عبدالرزاق صاحب په ډېر درنښت هیله کوو چې دا ټیکاداران څخه یا کار واخلي یا دا کار د پام وږي اکثره کانچې وسم نه لیدلې یا ما چې دا دولت ډېر پیسې پر مصرف شوی دی والسلام به احترام.
بله السلام علیکم غمگین مقرای لمرکزی کابل نه خبر کوم له ټولو ترافیکی مسولونو هله کوم سړکونه ډیر بندې بیروباد موټرو ډیر ور باندې زیات وی نو له دې څخه هله کوم لکه نن ورځ دې کوڅنګي کې ډیر ښه کار کړو او سړک یې ټول خلاص کړو یا عوام خلکو د تګ راتګ لپاره نو له دې څخه هله کوو په هر ځای کې هم دغه خلکو کارو ته دوام ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم سر په خیر و جوړه زه دا څنګه نه مې چې زه رئیس د جمهور سره د بامګو د ورګو ته دا ویلو ورګو نه مې چې زه ټول ولس یې خوښوي د مری موږ په هغه د غوړ په کولی کې دا بند کې کله بل کله به زموږ د غره خلک به ټول ولس به ټول د ابتدایي خدمت کړي بار کې ټول سړي به ټول شي د نو اوبه د لاسه چې اوبه نه دغه یو کار زموږ درې ته ظهور شوی او د بندو د وزیر کې او د ډاکټر صاحب او داسې د ټول خلکو دغه یو ارزو دی چې دغه بل نه سلام ته دي نو کوم دغه نه سلام
السلام علیکم زړه کنداري له د غوړت ولسوالۍ څخه د مرور ملګري شخص مشکلات لرو د تلیفون خدمات نفس لري موجودي نو سر دي حکومت مرسته کوي دا سر څنګه راځو چې تاسو ډیر مننه د ازادي راځو السلام علیکم
سر دي غانې څو سوالي کې دا اردکان دا راکړم چې لن پی د خلکو غیر موثق سونه جلاکی په خپل سر یې بیاي علالي نو موږ نو کولای چې ساته راځو دی نو فریدي نو دا غوایي چې زه صاحب تک بیا کې دا خبره اعلان چې د دوره موته یو ما به او دوره دی ولې دی په خپل سر باندې اعلان کړی دا رقم جله مورې شروع دی.
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بلابلت ولسوالۍ څخه د آزادۍ راډیو ته زنګ وایم دا موږ دا یو د شکایت لرو د بخښابات د بند په اړه کې چې څه کارونه شوی دی او څه نور د بازو اساس د لاسه پاتې دي لکه د ولایت شورا رئیس چې دی او په سره تیر څه دغه والي لاسه د ګمرکو کوي چې خالي د دغه باندې بخښابات لپاره د ټولونه لا باندې بخښابات بند په جوړ شوی وای منځوري د دوت په وخت کې یو او تر اوسه پورې خالي دغه یو دزن دغه د ټان خلاص هو د نور هم ګرځي خالي پاتې دي نو زموږ په ولایت کې دا چې نه خالصه ول زاد ازادي رادیو کړه زما بیان نشر کی ډیر مننه د ازادي رادیو
زه یې پاره نه زابل ولایت د چپانه نو سوالي سمې مې اړ کې نیولې د ما زابل د ولایت والي صدا غوښتنه ده چې د چپان د سړک غم وخوري او ډیر ستونزې لري دا د وی ورځې مخت هم دوه مټران سره ټکر شوی نو په پایله کې دوی شه دي یو نارینه په شهادت ورسېدل نو دا پیغام تر زابل د والي تر ویان پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سید محمد هلمندی ما د هلمند ولایتنا زموږ غوښتنه دا د لکه څنګه چې سالی محمد سالی په خبر راپور کې د حیات له حیات د کول اول چې باید د مالی سرچینو یعنی مالی سرچینه باید په هلمند کې وځي شي زوامه یو خدای طالبان په منډه کې ما د غصب نشیتو کو څخه خانيستا بل دلته د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې چې د جنایي او هم جنایم د مخادر رسد ورسره الله دی لاس په دې بوله مچ په د کومانو د لخان کور مخته په جتاو کې څو ساکي خاني لاس دې کینځل سي د ساکي خاني په یو کلی کې سره او څو په وکان کې دي د وکان کوم په کړه کې چې هم دې ساکي خاني سره حکومت په دې باندې توان درې چې د کار مخنیوي وکړي حکومت چې وایي چې موږ مخنیوي کوو بېلکل انا کوم ثابتو حکومت خپل نشیتو کو تر لاس په عام لشکرګه کې دغه نشیتو کې دی اول باید سره د مرکز چې د ډیټر کنټرول لاندې دغه مخنیوي کې زه ته لاره او مخنیوي کې زه باید اول خپل د ډاټا څنګه کړی چې خپل د نشیتو کو په مت خپل مالیا ولري د دولت مالیا ورکې د خپل خبر چې ګمایندان هم مالیا ورکې دولت د خپل مالیا ولري د پیغام د نشیتو د پیر رسید محمد هلمندی هلمند ولایت لشکرګه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د جګره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ملي دفاع وزیر باندې غږ کوم هغه سرحدي ځواکونه چې د دفاع وزارت مربوط شوی دي اکثره سرحدي ځواکو په کندکو کې ټول کندکو کې سربازان سم او نیم چې پنځه پنځه څلور څلور سربازان په شو کې څلور څلور پنځه پنځه ساعته پیرا کوي او نور بستار دوه دوه نیم سوه نفره د هر کندک نه شورلمان وکیلانو سره او کشرانو جرګه ده کمشرانو جرګي وکیلانو سره خدمتي دي ځین نه احترامانه خواهش کیږي چې دغه ماشونه کته کی او یا بیر تخپل قطات او کندکو ته راوړي چې په پوسټو کې سربازان زیات وي او د حکومت ونه توانيږي چې دوی پوسټونی عملی وکړي او پوسټې ته نه ونسي. خدای په امان.
سلامونه تاسو ته او راځي راډیو ډیر قدرمنو کارکونکو او اړیدونکو ته وایم زموږ غوښتنه چې د هلمند په ولایت کې ستا هغه غوښتنه ده چې د ولسوالۍ منه امن دي که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې موږ عملیات پیل کړي خو زه عملیات دې داسې عملیات پیل کړي چې کله زه په دولار کې
بیرته سیمه ور لکین آیا دا عملیات چې دوی پیل کړی دا په کوم یعنی په کوم قانون سره دوی دغه عملیات پیل کړی چې تاسو یو سرجا پرېږې درته سیمه ور لکوي او دغه حکومتي چارواکي په دې کې ډېر ګرم بولم او زما پیغام دا ډېر ستاسو چې موږ غوړسو تر ملي دفاع وزارت او تر کورنۍ چارو وزارت دا اوس څه حال دی په هلمند کې رشوت رشوت ډېر زیات اخیستل کېږي په دغه رشوت کښې یعنې په تذکرې کښې زه 500 افغانۍ خالي په هلمند کښې پر یوې تذکرې اخیستل کېږي دا ولې دا اوس قانون دغه ورته ټاکلی دی که څنګه که قانون ورته ټاکلی خو موږ یې بالکل پر سر سترګو منو او که چارواکي خپل پر سر رشوت اخلي یو خو جلا خبره ده د فیصله وخت ونیسم په خدام وسپارم
السلام علیکم زه عبدالواسی له کندهار ولایت څخه د بیا په کندهار په مکتبو کښې یو وارې وایي دریشان دي بیا وایي کالي دي یو وارې ښه سپین کالي دي اوس بېرته وایي دریشان دي په دې کښې خو غریبان خلک را ځي ځینې نه لري دا دوی څنګه یارې یا دې دریشانې کښې یا دې کالي کښې زما یې دغه غږ واورېد
السلام علیکم زه محمد سلیم د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه خبرې کوم زه د فراد ولایت والي صاحب ته دا غوښتنه لرم موږ د فراد ولایت بخش آباد بند راته جوړ چې نه جوړې زموږ د بکوا د ولسوالۍ اوبه ولاړې وچې شولې یو نیم سل متره ته موږ اوبه راکاږو د هندار خو دغه
بله سلامونه اورېدونکي د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته وړاندې کوم هغه مدام در مخه هم دغه کړی وو پیشنهاد کړی وو چې کندهار ښار کښې په عینومینو کښې داسې یو څو نفره موټرسایکل سایکل سپاره پیدا سوي وو چې د نجونو د خلکو ازیت سبب ګرځېدل خو هغه متاسفانه چې موږ هم پسې ګرځېدلو موږ پسې ګرځېدلو نو حکومت هم پسې ګرځي او زیه والا هم پسې ګرځي خو هغه متاسفانه موږ ولیدلی چې هغه شاید ازیه خبر د هغه خپله د دوی د لستونې مار دی حتی موږ دغه مرسلین پلازه نومېږي د اکسوت عینو مینې دا پله یو کرول لري په دغه کرول باندې هغه نفر لیدل سوي وو د دغه اسکور سره ناست وو چای څښلې زه غواړم چې ستاسو یو طریقه څخه د اوزې مدیر په دې باندې خبر شي چې دا زما د اسکور سره دا خلک لین لري مننه
ازادي راډیو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ورور سن تراټ کښې موږ دا پولیس والا والا ډېر بېرېده کوي نه ور فراد چک ولاړ دي 1500 روپۍ 1500 روپۍ را سه جلا کړې ورور جان ایله کښې بلته ورور یو قدم نه اخېستې بلته ورور مخه نیولې 1000 روپۍ را سه واخلې دا پیغام دی چې دای
السلام علیکم وروره ته زه د کندهار ولایت د میانسین د ولسوالۍ په اړه باندې معلومات ورکوم چې زموږ د میانسین په ولسوالۍ کښې نه اوس د امبار شته نه سړک روغ شته او نه سړک شته نه چارواک جوړ کړي نه طالبانو جوړ کړي ټول سره خراب در په دره دی او د هېڅ ولسي وګړي لاسرسۍ و بازار ته نه کېږي د مریضانو پر برابر باندې او زموږ په ټوله د میانسین په ولسوالۍ کښې ټلیفون کار نه کوي نو موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون او سړک برابر شي او جوړ شي او زموږ لاسرسۍ و بازار ته وشي او بلکې و ټولې نړۍ ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکات
بل السلام علیکم زه دروغدان ولایت خبره کوم موږ دا تړي وو د کندهار د مابین د پوسو سه ډېر تړي وي ډېرور خبره کوم موږ سهار وخت ډېرې ډېرې روپۍ اخلي موږ څوک موږ په چا بغاره کړو فقط وسلام خدای دې مل
د زابل ولایت یم د نوي نوبار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او ال د ازادي ریډیو مسؤلینو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته سلام فایس له ازادي ریډیو کوم دا زما غږ تر وړو مقامات ورسوي موږ په ولسوالۍ کښې په نوي نوبار کښې ډېرې قرباني او شهیدان ورکړي دي خو زموږ په ولسوالۍ کښې نه مکتب شته نه شپخانه شته نه شی شته قومندانان هم د نورو ولایتو دي د نورو ولسوالیو دي چې خپل مشران نه لرو هغه اصر پاکه د غلا د پاره خپل تعمیر خوندي کړی دي نور خیالي پولیسې جوړ کړي دي نو خواهش کوم چې زما وخت لوړو مقاماتو ورسي او زموږ د نوي نوبار علاقې ته خدمت وشي او مننه ډېر ټولو ته وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه نجیب الله د صلاوات د پنجوایي د ولسوالۍ سره خبرې د سرکول موږ د کلي سړک ډېر خراب دی په جه برانو کښې داسې ور سره په ازاد دي د پنجوایي سره بیا در صلاواته پورې وسلام
موږ د چارواکو نه دا هیله ده چې کوم ګردېزون نو کومه
کمپین پیل کړی دی د تورو شیشو یا د وسلو یا د غیر قانوني دوی د غوثالدینو په اصل کې مطلق دغه کمپین پیل کړي چې هغه غوثالدین دي چې ځمکې نیولې دي چې اسنو دي لوند کړي دي هغو کې نه پلس اجرات کوي نه ورکې ناحیه اجرات کوي نه ورکې سرنوالي او محکمه اجرات کوي باید هغو کې مطلق سره دغه
السلام علیکم. سلام علیکم آزادی راڈیو تو علیکم سے پلوچرخی زندان خبر کرم جی پہلے پلوچرخی زندان کی بندی تو پلوچرخی زندان بندیان چی دی کہ ہر کس کی دولت نیولی دی دولت خورا مہدی تے زمانے میں صحیح دی چار سڑی نہ غالم جو چی قاتل انتر میں جو چی طالب او دیش انتر میں جو چی قائد اکبر انتر میں جو چی ہوندا چی نو جرمونا ولې چې ټول د افغانستان بې ګناه وګړي دولت راوړي دي په زندانو کې اچولي دي دلته خوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کوي ټول هغه بندیان د شپږ کاله اووه کاله بې سرنوشته پراته دي چې په یو نامه او بل نامې راوستي دي په زندانو کې اچولي دي دوی هېڅ پوښتنه نه کېږي موږ هم د افغانستان بچیان یو موږ په خلک خپل دولت ته غوښتنه کوو چې بیا په دې پکړه یو داسې پرېکړه وکړي چې حق حقدار ته ورسوي موږ نه مجرمین یو نه کزګبر یو نه نور داسې کیسو کې موږ یو مطلب چې هغه دولت موږ ګناه ته سزا راکړي چې موږ اووه کاله او تر زندانو تیر کړي دي موږ جواب دې دا وایي چې دا ما کچکبندې وړي نو موږ اکبر نیو ټول افغانستان د ګناه وګړي او دغه سکور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید د دولت د پاک لاندې یو ځل بیا تحقیقات او په سرندوالو او محکمو کې فساد وجود لري اره هغه څو چې بې واسطې بې پیسو سره دا هیڅ خبره سرندوال او قاضي نه وري او نه قاضي او سرندوال د خبرې ته وګړي ټول هغه قوانين چې وس دي د محکمو سرندوالو نه درته د لري اعلان چې موږ د قوانين په سرندوالو او محکمو کې لرو هغه د غریب او د بې واسطې سړي هغه ته هیڅ حقوق نه نيسي نه دا د دې د لکه وخت نه کوي چې باید د زندان د پرچخي زندان بندیان د مشکلات سره مخ کیږي کوم مشکلات دي نو به دولت د دې په اړه نږدې یو پیر تارنه وکړه او یو ګور ټول خلک د اسانو د وخت نه چې د مشکلات نږدې نه وګوري دا دې راټو زنده باد خوش الله وکړي. السلام علیکم
د ازادي رادیو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ز د پاکستان د فشن د شهر ته په ټلیفون پر کار شوم. دلته یاره د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي. دا ماجر کارتونه جوړی دي یو نفر ماجر کارتو د بغیر رشوت نه پریږدي تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو کچیر دا غزه موږ ژغ تر مسولو چارواکو پورې ورسوي ساسه یو جهان مننه فمخه مشه.
الو زاجي سید محمد نزالی د ول سوالي د لیماند د داشته سره خمانو د پلی څخه ساسه د پټمانس کې ما مو ته دغه د واکسین کارغون کې چې د مو سره ناراضي د درې ته لو پیری کې چې واکسین غوډه د خلکو په مارلې چې دغه کوښنه خپل کوټه کوښنه ټول کړی تنخواه ورغی دا غږ مخ په دغه په دغه کې مصرفې مو ته هیڅ ناراضي د درې غاسته کې زمو یو کوښنه دې راځي چې دې وکي زمو یو کوښنه بس تک لې کې واکسین څخه لا کړی مې دلې یا راغلې دې وګورئ چې ناری دغه دې تیری دې بالا وې دې پیسې چې ورکه غږ دې ته غوښته په کوټه د لمسه به خپل د کور کسان درې وې دې خارجي څخه نه درېږي زموږ پیسې دا غیر دې زموږ دا غوټه د غوټه ورسوي دا ورسوي متداوکسن رسید. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه د دفتر په تماس کې مود فراد اجوال صاحب څخه ډیر مننه کوم چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادر واسته ولې دا خو یو ډیر شکر اوس چې و انا وطن ته باکر رسول الله خادر رسول محمد ولی صاحب څخه دا خو هیڅ لرو چې د بند د خرابات او د بکوا سړک دې هم پوښتنه مننه وکړه.
السلام علیکم. زه عبد الرشید کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي راډیو ورېدونکو او کارکونکو ته سلام وایم. زه په جر مکتب کې زده کوونکی یم چې زموږ سره په یوه او بل نامو پیسې ټولوي. وایي موږ کله وایي موږ د مکتب لپاره نالان راوړو کله وایي د چمپلانو ته د چمپلانو لپاره شان جوړوو نو دا زموږ دغه دي د روپو چارواکو پورې ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما خیر ده. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له حکومت څخه دا هیله ده چې د ګیرو سړک باندې خلک ژغله چې په دغه کوي جوړوي کته حکومت یې دومره همکاري ورسره وکړي چې کانګرس یې واچوي او یو بل وخت بیا خرابېدو چې خلاص یې حکومت ته ژمنه هم کړې ده چې موږ یې پخوو کته ګیروال بیرته آمادګي آماده اوسي نو ټول ګیروال آماده دي او تیار خپل سړک په اختر جوړوي کته یو دوه دانې جلدي فلانې دادې جوړ شي او کانګریس کې واچي نور انشاءالله جوړ ده. مننه. تشکر دینګه باشه.
السلام علیکم. سلامونه قبول کړئ. انجواله دا د میانشین ولسوالۍ خاجر مخې په اړه کوي.
لپاس مو وخت او د غرسه په ځای یو بل انډوال وخت نو کسان دې نه په جزینې کې مو خولي وکړي دا خدای خو نه فعاله کوي
ورور جانانه د عادل وعلیکم سرک منظور شوی دا په دې سرک کې غریبانو او مزدوریان کړی چې هغه ته ټکدان ترته وایي پیسې نن نه راغلي سبا نن دې راغلي دا سرک د سیل تر اوسه پیسې ورکې دي او د دې کې په پیسې وخت راوتی ټول کوجو کې چې وي دما نه دا خوښ نشي دما پیغام نه
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ ووهئ او خپل شکایتونه راته پرېږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانېږي. په پای کې له خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.